دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2020 میلادي کال د دسمبر 24 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر وړاندې خبرونه کې ساس ورکړی کوم. په دې خبرونه کې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارو د څار ادارې د واک غځېدل، په مومندو کې د نوو کارخانو جوړېدل، د پاکستان په سینټ کې د حکومت مخالف ګوندونو پر حکومتي تګلارو نیوکې او د روانې خپرونې په دویمه نیمایي کې یونیس پروګرام هارون بچا هنري ګړی اورېدل مه هېروئ. که تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. لمړی د خبرونو لنډیز. د خبر ژغوا چارواکي وایي چې قبایلي ضلعو ته د تعلیمي ادارو د څار ادارې واک غځول سوی. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. او امریکا ویلي پر اوکراین به د روسیې یرغل د لویدیځ هیوادونو لخوا د بندیزونو له سزا سره مخامخ شي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر قبایلي ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې د صوبې د بندوبستي سیمو په شان قبایلي ضلعو ته هم د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د څار ادارې واک غځول سوی او دغې ادارې په خبر ضلع کې خپله دنده پیل کړې ده. د دې ادارې یو چارواکي همایون خان پرون مشال رډي ته وویل چې یاد اداره به اوس په سکولونو کې د ښوونکو د حاضري تر څنګ هلته د زده کوونکو شمیر، د کمرو او فرنیچر اسانتیاوې او نور اړینو شیانو په اړه معلومات راغونډوي او بیا به یې په اړه پلان جوړوي. د نوموړي په وینا په دې اقدام سره به سکولونو ته د ورپېښو ستونزو هوارۍ پر وخت کېږي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ له مخې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې 900 تعلیمي ادارې فعال دي. بلخوا په دې سیمه کې د تیرو کلونو پر مهال د نامنویو له کبله شاوخوا 1.5 سلسلکاري سکولونه وران سوي ول چې ځینې پکې رغول سوي او د نورو د بیا رغولو کار روان دی. دا لومړی ځل دی چې په 2013 کال کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې لوګړېدو وروسته هلته د تعلیمي ادارو د څار ادارې کار پیل کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي چې نوموړي به اوس پخپله د حکومت پر ضد میدان ته راوځي. نوموړي پرون په ټنډواله ایار کې د ګوند غړو ته په وینا کې ویل چې په اسلام آباد او لاهور کې به د مخالفینو مقابله کوي. هغه زیاته کړه چې په لاهور کې به د احتجاج په توګه خیمې هم لګوي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هم د مولا فضل الرحمن په مشرۍ کې د راروان 2022 کال د مارچ پر 23 سر شار اسلام آباد ته د مرکزي حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د زرداری د بیان په خبرګون کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري پرون په لاهور کې رسنیو ته وویل چې آصف علي زرداری تر خپل صلاحیت لوړې خبرې کوي. حکومت مخالفه ګوندونه پر حکومت تور پورې کوي چې د دوی د ناسمو تګلارو له کبله په هیواد کې ګراني زیاته سوې او هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ سوی دی. حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل انکار ورڅخه کړی دی. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلې دي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدي تیر شپه مشال رادیو ته وویل هیلې ستا چې دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړې ته سره ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکي ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایی حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بعضی نور تخنیکی کارونو په حق لا به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
له دې وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انادولو راپور کړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندې سوي طرحې سره کابل ته ځي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. امریکا په دې لاټه کې د روسیا پر اوکراین له یرغل څخه راوګرځوي. د امریکا یو لوړپوړی چارواکي ویلي چې د روسیې دا ډول اقدام به د لویدیځو هیوادونو لخوا د بندیزونو له سزا سره مخامخ شي او ناټو به اړ شي چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیاتې کړي او روسیې ته نږدې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی پرون د معلوماتو ورکولو پر وخت ویلي که چیرې روسیا له هغه څه سره پر مخ ځي چې ښایي اوس یې پر لاره اچولي وي نو موږ او زموږ ایتلافیان دې ته چمتو یو چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوو چې هغه به د دوی اقتصاد زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې جګړې ته چمتو شاوخوا 1,00,000 سرتیری ځای پر ځای کړی دي. امریکا دا اقدام د برید لپاره احتمالي چمتووالی بللی خو روسیه ویلي داسې کوم پلان نه لري. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د اپ نوم مشال لیکو MASHAL RADIO. دا اپ تاسو ل اپل پلی سٹور یا ګوګل انډراید څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شي. او اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو په شان قبایلي ضلعو ته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د څار ادارې واغځول سوی او دغې ادارې په خیبر ضلع کې خپل دنده پیل کړې ده. دا چې د دغې ادارې کار به سوی او د تعلیم د ودې لپاره به څه ګامونه پورته کوي په دې هکله نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکوي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروستو قبایلي ضلعو ته د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم اداره غځول شوی او په خیبر ضلع کې هم خپل کار پیل کړی. د خیبر ضلع ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یو چارواکی همایون خان د دغې ادارې د کار په اړه مشال ریډیو ته وایي:
دې کې مونږ یو سکول نه پرېږدو که نه فنکشن سکول هغه زموږ نه پاتې کېږي ټیچران غیر حاضر وي. هغه کې مونږ ټول ټیچر ایچ آر ډیټا ډاٹ تقریبا ډېر اوږد فارم دی که نه تقریبا 7-8 پیج اسمان دی. دا مونږ ټول د سکول ډیټا که نه څومره سنکشن پوسټ دی پکې څومره ټیچران دي پکې هغې سے پوزیشن دی کو بکس ریکارډ شو چیئر ریکارډ شو مطلب چې سکول کې سوی که نه دا ریکارډ مطلب مونږ کلیکټ کوو. او بل د سکول انفراسټرکچر مطلب سو کمرې دي څه کنډیشن دی واشرومونه څه دي فرنیچر څه دی شته نشته څومره سټوډنټ انرولمنټ شوی دته اے سی اینوئل سکول سینسز یې بل د کوآرډینیټ سیکورټی هر سکول مونږ کوآرډینیټ اخلو څه سمه به جوړیږي د کم وبیش. نو دا زمونږ ایکټیویټی او مونږ غواړو مطلب دا رنګ کنه چې بهتري راځي کنه په ایجوکیشن کې.
نو موړي زیات کړه چې کله مونږ د سکولونو ټول معلومات را جمع کړو نو بیا یې ډیسټریکټ سټیرنګ کمیټه ته وړاندې کوو او هغوی د مسالو حل راوباسي.
ڈی سی ڈسٹرکٹ سٹیرنگ کمیٹی چې هغه چیئرمین شپ سوک کوي د ڈی سی کوي کم رپورٹ ته موږ هغه ته ڈسپلی کوو پریزنٹ کوو سو ایشو یې سو هغه چیلنجز دي او دی کمیټی کې څوک شامل وي مطلب زموږ ڈی ایم او سی بھی ڈی او سی بھی اے ڈی او گان وی دا ټول نو دی یو کمپاین یو میٹنگ وی مطلب یو ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی وی او دی په موجودګی کې موږ یو پریزنٹیشن هغه رپورٹ مطلب ڈسپلی کوو دی تا مطلب دی تا هغه ټول عکس غيو مطلب ټول دا هغه دا پکچر ته غيو مطلب چې څه څه کیږي څه روان دي څه مسلې سکولونو کې اتارټي درجه ورکړه ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي ای ایم ای خیبر.
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی مدني فعال فاروق پردی د دغې ادارې د فعال کېدو په اړه وایي:
موږ په دغو علاقو کې چې بنیادي مسالې ایله ډېرې دي او ایله چې کوم انفراسټرکچر ده یا سکول بلډینګ ده یا هغه نور چې کوم هغه دی هغه بیا د کور نه دی شوی خو بیا هم امید ستو چې کوم دغه انډیپینډنټ یا ایجوکیشن مانیټرنګ یونټ جوړ شولو دی پوره نو دا به یو ښه نظام او ښه بهتري طرف لبه موږ چې کوم تعلیمي سرګرمیونه دي اسپیشلی چې کوم سرکوري سکولونه کې هغه کې به بدلون راولي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال دي. په دې کې په تیره بدمنۍ کې خواوشا یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو ځنې پکې مرمت شوي او د ځنو په مکمله توګه د بیا رغولو کار روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
زموږ غلم مشال رادیو خبري له خیبر زو د ممند پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په ممند خصوصي اقتصادي زون کې 15 کارخانه په پیداواري مرحله کې داخلي سوي او پر اوو نور کارخانو جوړولو باندې کارونه روان دي. حکومت وايي د کارخانو په لګولو سره به په لنډ وخت کې زرګونه خلک پر روزګار سي. بلخو د سیمې خلک وايي حکومت باید زون ته ورتیر سوي سړک او نور سہولتونه هم ورکړي چې دا ډول کاروبار هم ورسره شسي او د دوی مزدور کاره طبقه ورسره پر روزګار سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزیره کوي.
د مومندو په اقتصادي زون کې تر دې وخته 15 کارخانو خپل پیداوار شروع کړي او هم دا شان په 90 کارخانو د جوړونې کارونه روان دي. دغه زون ته وړاندې محمد ماربل سیټي نوم ورکړی شو چې د خیبر پختونخوا حکومت ورله نوم بدل کړی او سږ کال د جون په میاشت کې په خصوصي اکنامک زون کې هم اچولی. وړاندې ویل شوي دغه زون کې به یوازې د کانو کارخانې وي ولې خصوصي زون ته د بدلېدو سره سم پکې د کانو نه علاوه د نورو شیانو کارخانې هم جوړې دي چې پکې د اوسپنې اوړو میل پایپونو کارخانې او داسې نور هم شامل دي. عام خلک په دغه زون کې جوړې شو یا جوړېدونکو کارخانو ته ډېر خوشاله دي ځکه خلک وایي دوی به وړاندې په کوزه ښارونو کې مزدورۍ لورتلل اوس په ورته مزدوري په خپله سیمه کې میلاو شي. زیبرامان د بنګلو کلي کوزه محمد اوسېدونکی دی. مشال رډیو ته وویل
بالخصوص زمنګا د دې ځای عوام چې کم دی دا پینډه اسلام آباد او کشمیر ته مزدورو لذی زمنګ دا مطالبات دي چې په دې کې سمره لیبر هم لګیږي او ضرورت پی نو په کار دادا چې د دې ځای کم سیټل کسان دي نو د کشمیر بجای چې دلته مزدوري وکړي نو دا ټولو نه بهتره خبره ده.
د غزون د پاره په اول ور 300 او 70 اکړه زمکه د عامو خلکو نه خستل شو ولی ورسته د صوبې حکومت پوینه چې د سرمایداران لخوا زیات درخواستونه دوی ته ورکړې شو نو دوی 200 اکړه زمکه نور هم واخستله. په دغه زور کې تر دې وخت یوازې د بجلی ګریټ خو لګول شوی خو د اوبو پوره انتظام او بیا ورته هغه سرک چې ور باندې ګاډي تیریږي لا هم نه دی پوره شوی. زمانت شیر هم دغه سیمو سیدونکو یو بل تندې دی وای په خپل پورسک روډ دکان کوي خو که اکنامیک زون پوره شو ممکن د خپل دکان د زون خواته اوسې ځکه هغه ته خلک هم زیات وي او د دب ورسره روزګار هم خشي.
یره دې سره به مارکیټ ډیر ځکه آبادیږي چې هر قسم خلک به پکې مطلب چې فنچرین گاڑی به پکې ډیر زیات یا غوی ته به پکې فائدہ رسی مطلب او بل خبره دا ده چې دکانونه به مسره آبادیږي اوټلې به مسره آبادیږي رش به سیوي تا وری نو خلکو ته به ډیره فائدہ ان شاء الله رسی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلو هر کله چې دغه زون مکمل شي او پیداواری ورته کې کار شروع کې ډیر زره مزدور کار او هنر لرونکو خلک به ورسره په روزګار شي. د وزیر اعلی د صنعت مشیر عبدالکریم خان د دسمبر په 23 مشال رډو ته وویل زون ته تیر شوی سرک باندې هم د جوړونې کارونه روان دي ول نور هر رقم سہولتونه هم ورته ورکیږي.
او خو خبره دا چې د کې مانیفیکچر هم شته ګرانډینګ هم شته ماربل کټینګ هم پکې شته الومینیم هم پکې شته ولر چې 10 یونټ پکې شته چې هغه ایتالین ماشینری امپورټ کړي چاینیز ماشینری امپورټ کړي دا.
عبدالکریم خان زیاته کړه د محمد اکنامیک زون نه علاوه په باجوړ کې هم په وړو کې کاروباري زون د پاره حکومت زمکا خسته بس ځینې قانوني کارونه پکې پاتې دي او لنډ وخت کې به هغه هم پوره شي نو بیا ممکن ده چې هغه ته هم سمال انډستری یا په وړو کې کچه د پیداوار د پاره کارخانه ولګيږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس تو سوات. تیر ورځ د سوات په منګور کې د وی غیر سرکاري ادارې تر تنظیم لاندې سیمینار ته وویل سو چې د ولس لپاره تر بجټ جوړول وړاندې د ولس رائے اخیستل ضروری ده. سیمینار ته ویناوال وویل چې په بجټ کې زیاتره وخت ځانګړي سوي پیسې بیرته ولېږل سي یا بې ګټي خرچ کړل سي. دوی وړاندیز وکړ چې په دې اړه رسنۍ او ټولنیزې ادارې په ولس کې پوهه راوستلای سي. سیمینار ته د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دغه راپور یې را لېږلې دي.
سیمینار کې ویل شو چې د ولس لپاره جوړ شوی منصوبو په اړه خلکو ته معلومات ورکول د حکومت ذمہواری ده. په سر کې د غیر دولتي ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل ویل چې سالانه بجټ که هغه په مقامی حکومتونو کې وي او که په صوبایي او مرکزی کچه وي د عام ولس رائے اغستل پکار دي.
بجټ موږ د پاره تیاریږي او بجټ تیاریږي سبانه چې زمون پیسې را زمون ټیکسز دي چې ټیکس موږ نه کټ شي او بجټ په تیاریږي نو هغه زمون نیر سپاره موږ غواړو زمون د ضرورت لپاره هغه استعمال کړی شي. نو د دې لپاره موږ نن دا پروګرام غوښته لري ډیفرنٹ ډیپارټمنټ دی مختلف خلک راغلي دي پاګه کې زنانم دي نارینم دي چې هغه به متقبل لا رائے اظهار کوي.
سیمینار کې د بټي سره تعلق لرونکو سماجی کارکون محی الدین ویل چې بجټ او دولت لپاره سرکاري منصوبو پاړه د عامو خلکو رائے اغستل ځکه ضروری دي چې د کوم مقصد لپاره پیسې خرج کیږي هغه په صحیح توګه فائدمن شي.
د کوم بجټ جوړیږي حکومت جوړی حکومت په ستاسو جوړیږي زمونږ پارلیمنٹرین چې زمونږه کم حکمران چې د هغه جوړی د عوامو لپاره جوړی نو موږ وایو چې د عوامو رائے پکې شامل شي چې د عوامو لپاره ضرورت څه ده. کوم زما کې زما په کلی کې زما ته ضرورت دی د کوسې او مال جوړی کې سکول مخکې کې او کوسه زپ رسیدې نشم یا زما ضرورت دی د سکول او مال هیلپ سیټی جوړیږي او پکا او ما ته ضرورت د سکول دی پکاره چې د عوامو رائے پکې شامل شي د عوامو رائے واغ چې رته ته ضرورت څه ده نو هغه مطابق پاګې باندې عمل درآمد شي.
سیمینار کې د نرخزیانو نمائنده کونکي جمال شاه وویل چې هر کال بجټ کې دوی او د نورو طبقو په نوم بجټ کې پیسې اخودای کیږي ولې دوی نه پکې مشوره نه غستای کیږي چې دغه به څنګه لګوي.
کم چې د پاکستان نیچلی طبقات دي آیته معذور افراد دي زمو خواتین دي زمو ترانسجنډر دي دا غو د پر بجټ جوړیږي خو غو ته آگاهی نه غو ته داغي صدقه نه چیاله زمو د پر سو بجټ مختص شو کم بجټ چې تحصیل لیول جوړیږي ڈسٹرکٹ لیول جوړیږي صوبائی لیول جوړیږي یا کم قومی پسته جوړیږي پکار دا زمونږه پالیسی میکر دا زمونږه کم چې فیصله ساز دي غو له پکار دا چې دا نیچلی طبقات چې دي چې دوی پکې شامل کې دوی شرکت یقیني جوړ کې چې دوی د پر کم کار د پر کم بجټ مختصص کیږي پکار دا چې غو ته گاہی چې زمونږ د حقوقو د پر دا بجټ مختصص شوی دی هغه به دا غي د پر आवाज چته
سیمینار کې شریکي د غیر دولتي ټولنې یو مشر الپت شاه وای چې دوی ته وړاندې معلومه نه و چې بجټ یا سرکاري منصوبونه عام خلق خبرېدل دوی قانوني حق دی
د سیمې ته د بجټ حواله سره اس علم هم نشته او نه رانه چا تر اوسه پوری چا ته پوسټ کړی دی کومنګ وګورو مونږ چې کم کار کوو مونږ الریډي په چایلډ لیبر باندې په ارډی پورس میریج باندې په جنډر بیس وایلنس باندې مونږ په کمیونټي کې کار کوو نو مونږ وایو چې آیا د دې خلکو د پاره په دې بجټ کې چې کومه کوټه ده چې پراپر طریقې سره هغه اغوی ته میلاو شي او اغوی ته مخ په وړاندې د هغه حواله سره اغوی ته خبرداري ورکړي چې دا یو سیس دی دا یو پند دی دا ستا د پاره دونه مختص شوی دی ته سردا رائټ ته چې ته دې د بارا پل تپوس وکې د دې خبره आवाज اوچت کې کدا دا ته په پراپر طریقې نه ملاويږي نو دا د ډپارټمنټس دی ته دې سره پراپر تلشي او ستا حق ته په دې طریقه ملاوي دي
سیمینار کې د هم ویل شو چې د خیبر پښتونخوا قانون کې د ار ټي آی معلومات تر سولې لاندې هر عام وګړي د سرکاري منصوبو او بجټ کې منزور شوی پیسو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي عام خلکو ته پکار دي چې د سرکاري ادارو نه په دا اړه معلومات ترلاسه کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس زو کراچي ته سند هکور د دسمبر پر 28مه د ارزو په نوم یوې 15 کلنې سوي انجلی ته خپل مور او پلار سره د وسیدو اجازه ورکړه د انجلی یو کال وړاندې په عدالت کې داوا کړې و چې سویت یې پریشي او اسلامي قبول کړي او د سید علي ازهر په نوم یې له یو 15 کلن مسلمان سړي سره واده کړی دی عدالت دا پریکړه په ورستیو کې د ارزو پر درخواست کړې او هغه ته اجازه ورکړي چې خپل مور او پلار سره ولاړ شي خو هغه ته به له سید علي ازهر سره د لیدو اجازه نه وي په دې اړه نور هله کټه چې څنګه د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي
سن های کورٹ د دې پریکړې په اړه د ارزو وکیل نذیر تنولی ایڈوکیټ د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې ارزو د دسمبر په 6مه سن های کورٹ ته خواست کړی وو چې هغه غواړي چې د خپل مور او پلار کور ته لاړ شي د سن های کورٹ یو کسیز بنچ د قضیې اورېدنه وکړه او ارزو ته اجازه ورکړه چې خپل مور او پلار سره ورشي خو دې جنې ته بعد سید علي ازر د لیدو اجازه نه وی لدی وړاندې سید علي ازر په عدالت کې د ارزو د خاوند داوا کړی و
پټیشن جس شخص نے فائل کی وہ ارزو فاطمہ ہے
دی وای چې ارزو فاطمہ اوس په خپل درخواست جمع کړي وو چې عدالت پر پریکړه کړي او هغه ته د مور او پلار سره د تک اجازه ورکړي دا خو پولیس با په هر درو میاشتو کې عدالت ته د ارزو په اړه راپور وړاندې کوي او مور او پلار به په ارزو کوم فشار نه راوړي او مونږ په پاتې پریکړه اعتراض نشو کولای د دې لپاره قانوني لار لرو
اوور ال ابجیکټ نه کر سکتے اس کے لیے ہمارے پاس لیگل فورم موجود ہے
نذیر تنولی ایڈوکیٹ سیا تکڑی چلدی وڑاندی سن ہائی کورٹ وکسیزا ججانو بنچ دا جسٹس محمد کریم خان آغا پمشری دا 2000 شلم کال دا نومبر پ 9 نیٹا رستو لہغی چتی بھی رپورٹونو تائید کڑا چ ارزو د 1400 کالو نہ کمدا او د مور او پلار سرا کورتا دتلو نه انکار کڑے وو نبیایو کل وڑاندی سن ہائی کورٹ ارزو دارو امان تا لیگلی وا او ہغه وخت ارزو پ عدالت کی بیان ور کڑے چې د خپل خوخه لمخه د عیسایانو مذهب بدل کړي اسلامي قبول کړي او په خوخه واده کړي دي له هغه وروسته د سن های کورټ د میډیکل بورډ راپورونو په حواله ویلی وو چې د ارزو عمر د قانوني واده لپاره کافی نه دي او پولیسو د هغه د خاون سید علي ازر نه د سن د ماشومانو د ودونو د مخنیوي قانون ارلی چایلډ پروټیکشن میریج اک کال 2013 د سرغړونې په تور کې نیولې وو په کراچۍ کې د یوې چرچ مشر غزاله شفیق وای چې عدالت خبرې کړو کړه خو په پاکستان کې سد مذهب پنوم کنٹرول کی گی
یہ خوشی کی بات ہے کہ کل اس
غزالہ شفیق وائی پکم عمر کی پزور د جنکو سرا ودونه کی گی او بیا مذهب کارول کی گی حکومت ڈیری داوی لري او بیا قانون همشتا خو تر وسا پزور د مذهب د بدلولو او انجن سرا د ودونو د مخنیوی قانون پزانګړی توگا عملی شوی نه دی او دا زمنګ د پارا ډیر دردون کی دی
اس کو بھی مذهب کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
بلخوا پسند کی د کم عمر انجنو د ودونو د مخنیوی د پارا کارکون کی یو غیر سرکاری اداری غړي شفیق اوان وای دا ډومبۍ پیښنه ده. دا ډول پیښې پسند کې مخې ترازی حکومت باید سخت قانونه واخلي.
ایک تو ہمارے یہاں پر ایک قانون موجود بھی ہے کم عمری کی شادی کا.
دی وای چې یو خوا خومنګ د کم عمره ودونو د مخنیوي قانون لرو خو نه عملی کیږي. جالی اسنادونه جوړیږي او بیا په زور د مذهب بدلولو راپورونه شتون لري. کومې ته چې خوخا ویل کیږي په زور د مذهب بدلولو پیښې پر لپسې مخې ترازی
جو جبری مذهب کی تبدیلی کے حوالے سے
د ارزو پلار راجا لخوا تیر کال 2000 د اکتوبر په 14 ایف آئی آر درج شوی بو چې لور ارزوی د کراچۍ په ریلوے کالونی کې د خپل کور نه رکه شوې ده. پولیسو رستو 45 کلنا سید اظہر علی د هغه رونا سید محسن علی او سید شارق علی او دو ملګری دانش د یو وړی جنۍ د تختولو په زور د مذهب بدلولو او له یو مسلمان سړی سره د واده کولو د فشار په مقدمه کې تورن او گرفتار کړل. او پولیسو په دې مقدمه کې دینی عالمان قاضی عبدالرسول، جنید علی صدیقی او محمود الحسن چې د 45 کلنا سید علی اظہر لا کم عمره جنۍ سره د واده کولو په برخه کې مست کړی و هم گرفتار کړی وو. او بیا رستو له هغه په کراچۍ کې یو سیشن مجسټریټ تیر کال په دسمبر میاشت کې د سید علی اظہر خلاف د جنسی تیرو په قضیه کې د شاملولو امر هم کړی وو. سید علی اظہر او په مقدمه کې تورن ټول کسان په ضمانت خوشی دي. د بشری حقوقو د ادارې سنټر فار سوشل جسټس په وینا په 1300 کلونو کې 55 عیسایانی جنکۍ په زور د مذهب بدلولو پیښې ثبت شوې دي چې زیاتره په پنجاب کې دي. او په سند کې د هندوانو ټولنې په زور د مذهب بدلولو شکایت مخې ته راځي. اوس مسیحي ټولنا هم شکایت کوي. او بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه په سند کې د بیلابیل مذهبونو د کم عمره جنکو په زور د ودونو او اسلام ته د اړولو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
از مجغل مشال رادیو سخ اوري. پاکستان د دسمبر پر 19 د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان د ځانګړي غونډي کوربه وو. حکومت د خپل لوی بریا بللې. خود مخالفو ګوندونو سینیټران وای چې حکومت باید د افغانستان او وسلوالو ډلو پر وړاندې خپل پالیسي واضح کړي. دوی زیاتوي چې د دې وضاحت او د پالیسي جوړ لپاره تر ټولو ښه جمهوري ځای پارلمان دی. خو حکومتي چارواکي بیا خپلې روانې کړې پالیسیانې د هیواد په ګټه بولیا وای پر ځینو خبرو باید سیاست ونسي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په سنټ کې اپوزیشن سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت نیوکې وکړې چې د امنیتي مسایلو په اړه یې نه خبروي. د پیپلز پارټۍ سینیټر رضا ربانی د دسمبر په 20مه شوې دې غونډه کې وویل چې حکومت کوښښ کوي د افغانستان وسلوالو ډلو او په ټوله کې د امنیت په اړه پریکړې پټ په پټه وکړي چې ورته د منلو نه دي. هغه زیاته کړه چې پارلمان ته باید عزت ورکړل شي.
د هیڅ پالیسۍ پریکړه پارلمان ته نه راوړل کیږي. د تحریک لبیک پاکستان سره معاهده وشوه، تر اوسه پورې خلک نه دي خبر چې په دې لوزنامه کې څه دي. د تحریک طالبان پاکستان سره د معاهدې په اړه حکومت ویلی چې دا مسله به د مذاکرات وروسته پارلمان ته وړل کیږي، خو لا هم د اولس استازي خبر نه دي چې په دې خبرو اترو کې څه وشول. همداسې د افغانستان مسله هم ده. حکومت د ملي امنیت او ملي اقتصاد اړوند یو مسله نه یوازې پارلمان ته د بحث لپاره نه دراوړي، بلکې پارلمان یې پرې خبر هم نه دی ساتلی.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره د نومبر په 9مه د ایوی میاشتې لپاره اوربند کړی او پټ ساتلی و. کله چې مشال ریډیو په دې لړ کې له شو مذاکراتو پرده پورته کړه، نو بیا حکومت ومنله چې دې ترهګري ګرځول شوې ډلې سره یې خبرې روانې دي. خو ٹی ٹی پی د دسمبر په 10مه وویل چې دا لوزنامه نوره نه پسې غځوي. همداراز د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ګرځول شوې ډلې د مظاهرو ختمولو لپاره د اکتوبر په اخره کې ورسره معاهده وکړه. د دې لوزنامې تفصیل نه دی په ډاګه شوی، خو تر لاسلیکولو وروسته یې پر دې ډلې بندیز لرې شوی او مشر یې سعد حسین رضوی له جیله خوشې شوی دی. په سنټ کې تر بحث لاندې راغلی بل موضوع د افغانستان و. پاکستان د دسمبر په 19مه د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان کوربه و چې ګډونوالو یې د بشري مرستو غږ وکړ. د تجارت په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار رزاق داوود سنټ ته وویل چې د افغانانو سره پاکستان هم خپله مرسته کوي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د اگست په 15 راغله د طالبانو حکومت لا هم نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، نو ځکه هلته د نړیوالو سره سوداګري نشته چې له کبله یې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی. دوی لیکله رئیسی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغله دی او دوی په بد اقتصادي حالت کې دي، نو موږ ورسره دا مدد کړي چې په رضاکاران ډول مو ډیوټي ټیکسونه ورته ورکم کړی دي، خو اپوزیشن سیاستوالو ته د حکومتي غړو دریز د منلو نه و. د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د نېشنل پارټۍ یو سېنېټر طاهر بزنجو ویل چې پاکستان دې لومړی د خپلو خلکو غربت ختم کړي او بیا که د بل هېواد لپاره څه مرسته کوي د هغې تایید دي له پارلمانه واخلي.
بلوچستان مې بي 16
په بلوچستان کې 15% آبادی د لوږې ښکار ده. تاسو که د افغانستان پر مسله پام کوئ نو خپل غربت ته هم باید توجه وکړي. د افغانستان پر مسله ولې د پارلمان غونډه نه راغواړي؟ په دې کې څه راز دی؟ کله پارلمان بهر د هرې ډلې سره معاهده کوي لږ تر لږه اپوزیشن ته د منلو نه دی.
د اپوزیشن د دې تنقید په ځواب کې چې د تحریک انصاف حکومت مهمې ملي امنیتي مسلې پارلمان ته د بحث لپاره نه وروړي، په سنټ کې د حکومتي خوا مشر یا لیډر آف د هاوس شهزاد وسیم په لنډ ډول وویل چې په کومو مسلو چې په کابینه کې خبرې نه وي شوي هغه پارلمان ته نه وړل کیږي. البته تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل سیمه ییزې سیاسي پالیسۍ دفاع کړې وه، ویلي وو چې اپوزیشن هم باید د دوی ښه کارونه وستایي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په افغانستان کې پاتې کیږو. ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکي کال په افغانستان کې د 8 میلیارد یا عرب ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا واسطي ژورنال ورسپانې پرون راپور ورکړ چې په دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز ال اکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبې په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خوا ته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وژږي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي، په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بې وزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده ډالر شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دا یو د ناټو نور چارواکي د دغې ټلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز ال اکبروف وایي 3.6 میلیارده نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الاکبروف ویلی دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د ده په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ درې اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري په پېښور کې د سهار ټیک لسنیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر قبایلی ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې د صوبې د بندوبستي سیمو په شان قبایلی ضلعو ته هم د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د څار ادارې واک ځول سوی او دغې ادارې په خیبر ضلع کې خپله دنده پیل کړې ده. د دې ادارې چارواکي همایون خان پرون مشال لري ټول چې یاد اداره به اوس په سکولونو کې د ښوونکو د حاضرۍ ترڅنګ هلته د زده کوونکو شمیر د کمرو او فرنیچر اسانتیاوي او نورو اړینو شیانو په اړه معلومات راغونډوي او بیا به یې په اړه پلان جوړوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي چې نوموړي به اوس په خپله د حکومت پر ضد میدان ته راوځي. نوموړي پرون په ټنډواله ایار کې د ګوند غړو ته په وینا کې ویل چې په اسلام آباد او لاهور کې به د مخالفینو مقابله کوي. هغه زیاته کړه چې په لاهور کې به د احتجاج په توګه خیمه هم لګوي. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه طالبان سره خبرې کوي. د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. دغه وزارت ویاند امام الدین احمد تیر شپه مشال رادیو ته وویل چې لسته چې دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړې ته سره ورسیږي. امریکا په دې لټه کې ده چې روسیا پر اوکراین له یرغل څخه راوګرځوي. د امریکا یو لوړ چارواکي ویلي چې د روسیې دا ډول اقدام به د لویدیځو هیوادونو لخوا پر هغه هیواد د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي او ناټو به اړ سي چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیاتې کړي او روسیې ته نږدې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي. اوس ورسېدلې هارون بچا هنري غړی ته. نن هارون بچا هنري غړی کې د وزیرستان د سیمې د تکړه او ځوان سندرغاړي مقصود مسجد سره د هغه پر هنر او مزل خبرې سوي دي. مسجد غاړي د وزیرستان ولسی سندري بیا راژوندې کړي او په یو نوي انداز کې ولسته وړاندې کړي. هغه د ولسی سندرو د خوندې کولو لړۍ هم پیل کړې او په دا غاړې څېړنې هم کړې دي. نو راځي چې په خبرونه کې واورو. د خبرونه ستاسو لپاره شاهین بونیرې وړاندې کوي. باید دا یادونه وکړو چې د خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اورېدلې ده، نن یې تاسو ته په تکراری بڼه در خبرو. نو راځي چې ورته غوړسو هارون بچا هنري غړي.
ترمه شاوردونکو شاین بنره ما او هارون بادشاہ غړی کستا سور کلی کوم د خبرونه کې را سره د وزیرستان د سیمه تکړه سندرغاړي او سړنکار مقصود مسجد برخه. نو په دې خبرونه کې به د مسجد سره د وزیرستان په سندرو باندې خبرې کوو. د وزیر مسعود او د غلطه د غسیمه کې چې کومې قبیله ژوند تیری د پښتنو د دې کلچر سدې د دې ژوند سدې د دې سندري سدې بیا مقصود مسجد څنګه غواړي چې د سندري را ژوندې کې د خپل سندري وایي او ډيري ولسی سندري مشهور شوي دي. یو شمیر سندري خلکو ډيري خوخي کړي دي. نو مسجد صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر؟
ها بنوي صاحب ډیر زیاته مننه.
اسلام آباد خو هم یخ شوی کنه موسمونه خو بدلی دو دي
او ډیر زیات یخ ته ولا زه خو سهار ډیپارټمنټ ته تللی وم. نو پرون د شپې مې له خوب سره خراب شوی او نو اوس چې راغلم نو ستاسو دغه ونه مې چې خامخه
ډیر نو مسجد ته د موسیقي سفر شروع کو د وزیرستان نه او تز دکړه مکړه په لاهور کې د سبق وی نېشنل کالج اف آرټس کې تز دکړه ورکې د موسیقي د دې سفر بارے کې راته وای. دا سفر څنګه شروع؟
لالا ډیر په خوا کزو کورما زه اکثر ملګر ته وایم چې زما انسپایریشنز چې کوم دی هغه د خپل تر نه دی. نو چونکی مونږ ډیر ماشومان ما ته سم یاد لري چې دریم جماعت کې وم چې په پاکستان کې هغه وخت کې په سندرو باندې زونه هم
ټیک ده.
نو دا 2006 5 6 7 خبره ده.
او
تقریبا یو 15 کال مخکې داغه مخکې په موسیقي یا لس کال 15 کال مخکې پندیزونه هم لګیدلی وو طالبان لخوا په موسیقي باندې. نو چا به سندره هم نشو اورېده یا کیسټي هم لکه چا هم نشو اورېده. اکثر چې څوک په ونیول نو سزا یې په عمر کولې په مختلفو ډولونو. نو هغه ټیم کې زما تر بیا داسې یو عجیبه غوندې کردار وو په هغې غوندې. نو هغې به اکثر سندرې اورېدلې ته یقین ومنه ماته هغه وخت کې اوس هم زما په نصیحتو چاپ شوي دي هغه نامونه لتاجي او محمد رفیع او د رنګه دغه کلکشن به و د هغې. نو انسپایریشن د هغې نه څه حالات هم داسې وو زمونږ په کورنۍ کې هم څه داسې پېښې وشوې چې زه دې ته وهڅولم چې لکه ډېر ما حساسیت سره یې مخ کړم او زه ډېر زیات حساس هم په ماشومتوب کې. خو خیر د هغې نه مخکې هم لکه مطلب مشال راډیو یا د ټکر سیبیو پروګرام و هغه به هم کله کله ما ته اوس لک لک یادېږي. نو هغه هغه به هم کله کله سندرې دا هرم بچا
سیبیا دینه خو پته لګي چې ستا موسیقي سره ډېره مینه وه او بیا ستا په کورنۍ کې هم داسې خلک وو چې هغه په دغه ذوق لره دغه مینه لره د هنر سره او د آرټ سره. موږ چې ګورو ډېر ځوانان د دغه سیمونو چې راځي هغه بیا د تکل کې چې زه ډاکټر جوړ شم انجینیر جوړ شم یا داسې یو سبق ووایم چې یعنې په هغې سبا زه رزق ګټلې شم او مطلب دا دی مون خو غریب وطن دی کنه. تا د موسیقي لار خوخه کړه د موسیقي لار د زده کړو د پاره دا فیصله څنګه و؟
لالا یو خدا خبر مهمه ده چې مونږ چې خان ترغلو 2006-7 کې 8 کې نو چې مونږ آی ڈی پی شو نو مونږ ویر اسماعیل خان ترغلو البته چې مونږ راغلو نو بیا مطلب زما غو شو پیک ته ورسېدو چونکه حالات هم داسې و ما غوښتل چې زه څه ایکسپریس کوم. نو دغه د پر ما د شعر ژبه مندل نو ما شعر لیکلو زما د ګډ شعر په ملګرو بر سره دغه کومک کولو په اصلاح کې. نو بیا شعر نه پس ما پینټینګ هم شروع کړل کیلیګرافي مې کوله نو هغه شیز مې ایکسپریس کول غوښتل. نو بیا دغه نه پس موسیقي چې کومه وه زه بېخي هغه زما یو شعر ډېر پخوانی دی چې ژوند مې په یو څو ټکو کې ونغښتو ساری ګمه پادانی سا. نو مطلب هغه موسیقي زما لپاره یو داسې شی و چې لکه زه باید موسیقي وکړم زما هغه د تنده چې کومه وه یا هغه زما سمات ګډ و احساسات و په دغه کې. نو غوښتل مې چې یو داسې ژبه منده کې چې لکه مطلب زه په آرام شم. نو ما ورته وویل چې لکه زه غواړم چې لکه موسیقي وکړم یو ښه موسیقار ونومېږم. نو دوی کور کې راته ویل چې نه سړی ته خو تکړه سړی یې چونکه زه ټاپر وم د خپل وخت سکول او بیا تر میټرک پورې. نو دوی راته ویل چې نه ته به ډاکټر جوړېږي. نو چونکه هغه وخت کې ما هم دومره دغه نه لرلو خو ما ورته وویل چې بس ټیک ته ګورو. نو مخکې مخکې چې څنګه هم ما ځان د خپل شتون محسوسولو یا خپل ایگزیسټنس چې کوم دی په هغه زه پوهېدم چې په دې نړۍ کې زما شتون چې کوم دی هغه ډېر زیات مهم دی که نه.
صحیح ده صحیح ده.
نو زه به باید سبا یو کردار لوبوم. نو وروسته بیا څه د کور مسلې کیسې وي نو دوی راسره نه دغه کوله نه منله. نو خو ورسته بیا زه لکه باغی وندې شم. نو ما دې داسې دغه وخت سره
او دا د بغاوت نه کیږي دا کارونه او بغیر د بغاوت بالکل. او
بیا فرست ټایم ما ته اوس هم یادېږي 2014 یا 2013 دا منځ کې وخت راغی بیا ما خپل ایجوکیشن هم دغه لري وساتلو.
داسې به وکړو چې د سندرو پروګرام دی کنه. نو تا یو لسی سندره ویلې ده د وزیرستان غاړې او ټپې دې پکې ویلې دي په ډېر خوږه ولګې د زم چوریدونکو بیا هم ډېر انجای کې ډېر خوند به والی. نو راځه چې دا سندره وو بیا راځو تاسو سره نورې خبرې کوو په دغه موضوع.
ਸੋ ਤਮ ਸ਼ਕ ਵਜ਼ਰ ਗੀ ਮੇਦਾ پر سپین خطای سرنای تیر شا دی موبت یه یوڑا دی موبت یه یوڑا دی دارای مل دی مو پا گیشه ویر شا دی دارای مل دی مو پا گیشه ویر شا
ډیر خوند وکړو بسیط صاحب دا سندرې دا لهجه دا وزونه د دې بس کسړې په پویګیم نه زمونږ د پیښور ویلي خلک چې دي نو موږ کله کله تاسو په بازو ټکو پوه نه شو خو د دې کې چې دننه کبه مینه ده یا کوم احساس دی کوم پیغام دی پکې غزل تر کوزیږي نو دا قسمه سندرې چې دي دا د دې باره کې راته ووایا چې دا د دې سندرو روایت څه دی ستاسو په سیمه ستاسو په وطن کې
لالا زه اکثر زمونږ په دغه کې په کورنۍ کې چې مشران راشي داسې څه خادي وي څه دغه خوښۍ نور داسې دغه وي ایونټس وي نو چې راشي نو اکثر په ما یو نیوکې کېږي چې یا زما په نیا باندې به اکثر نیوکې کېدي چې لکه مطلب دا سړی دې کار ته تا هڅولی دی چونکې ټولنه ډېره تنګ نظره ده دلته کې زمونږ په پښتانه ټولنه کې هغه یوه ډېر مشهوره خبره ده چې هنر چې کوم دی هغه خوښوي خو هنرمند نه خوښوي په خپله چې یوڅوک دا کار کوي نو غني هم دا خبره کړې ده یو وخت په چې لکه مطلب زمونږ کله به هم خادی وي نو یو برهګۍ اتڼ ورته وایي ما په هغه کې به اکثر دا اتڼیزې غاړې چې کومې وي یا زمونږ کوم فوکلور سټایل دی چې مونږ دا د پکتیا مکتب چې کومه لړۍ راغځېدلې ده تر وزیرستانه پورې نو د هغې په لړ کې چې موسیقي به کېدله خلک کې چې دا څومره چې نکۍ به وي د پوره کلي هلکان به و دوی به په شریکه چې کوم اتڼونه کول برهګۍ اتڼ مونږ ډېر مشهور یو دغه دي شریکه دا اتڼونه کول ما ته اوس هم یاد دي چې په دې سایډ به نکۍ وي او هغه سایډ ته به هلکان به وو یا مشران به وو په شریکه هغه ځوابي ټپې به هم کولې په دې اتڼیزو غاړو کې دننه نو یو ډېر خوندور روایت وي خو بس له منځه یوړل شول نو نو همدا سندرې د هغې برخې وي او ډېرې سندرې داسې وي چې په دغه کې به غږېدې.
دلته د پښتنو د میوزیکل پاسټ خبره کېده، د هغه ماضي، د هغه تیر وخت چې هغه په موسیقۍ باندې ډېر خوندور او ډېر رنګین و پکې کوم. موږ دې خبرو ته پام نه و کړی، خو ګورې په هر کور کلي کې اجرې وې، هلته د ناستې ځایونه وو او د اجرې د دې تصور ناممکنه وو، د رباب نه بغیر او د منګي نه بغیر او د تبلې نه بغیر. دا ته ټیک وې. دا سندرې چې دي دا خو په دې جنگ جګړو کې او د بېقرارو کې ټیک د چې ډېرو ځوانانو ستاسو ته کې دا کوشش کوي چې هغې اوم ویلې او رجوندیم کړي، خو اوس به هم په بلا په زرګونو داسې سندرې چې هغه به یعنی د خلکو نورو ورو په هېرېدو باندې، نو د دې د ژوندي کولو او د دې د ډاکومنټ کولو څه سلسله شته که نه؟
لکه دا ولسي سندرې چې کومې دي، ما په خپله هم ډایري جوړه کړې ده، چونکې اوس مې هم چې تر څومره رسېدلی دی هڅه مې کړې ده مشرانو سره ناست یم، او بیا په دغه سره سره دغه کمپوزیشنز چې کوم دي چې په کوم انداز به ویل کېدي، هغه زما لپاره ډېر مهم یو ډېر ستړی کار وو چې ما غم خلق په اول چې لکه د کمپوزیشن ما ته وخایه دا څنګه دي. نو ډیرو خلکو ته سندرې یاد وي، دا ځوان کول ته خو بېخي چاته هم نه دي یاد، اکثر کنسرتونو کې چې د خپلې فوکلوري سندرې وایم نو دوی دومره ټیکټ کوي چې ته یقین ومنه چې اکثر په کنسرت کې دننه راشي دوی زما لاسونه خپل کې یا همدغس دغه
او دسره یو تړون یو جذباتي تړون یو سره. بالکل بالکل
او بالکل بالکل ابلا ورځ مې دا فرایډ یو څو مضمونونه په دې حواله وایل چې نو ساتي یو نسل تر نسل چې دا کوم شي څنګه دغه کې نو همدا خبرې دي. نو ما ډېرې هڅې وکړې په منځ کې، ما سره اوس هم په ډایري لیکلې هغه کمپوزیشن یا هغه سندرې چې یو نیم سل دوه سوه سندرې دي،
دې باندې کار پکار دی، دې باندې بالکل کار پکار دی. بیا ته تاخت یې سکوله د خپلې موسیقۍ د لیونتوب د خپل زده کړو ته لاور لاړې، هلته دې سبق وویل، هلته دې زده کړې وکړې، څنګه کیسه وه؟
او بیا چې ریخان ته موږ راغلو نو ما ته اوس هم یاد دی زموږ یو مشر سندرغاړي دی شوکت عزیز، تاسو به نن اورېدلې وي
خامخا ډېر مشهور دی.
او هغه ټیم کې دا وشو چې شوکت عزیز صاحب چې کوم هغه په ریخان کې دغه والا نه دغه و، چونکی زه د شاعرانو سره اکثر کېناستم، یو دغه و ادبي ټولنه و، هغه سره به ممکن استو ادبي ټولنه خپل ژبه، نو په هغه کې ډېر مشران داسې و. نور عالم مسجد صاحب چې کوم دی زموږ د وزیرستان د سندرې روح، بیا هغه ته ویل کېږي چې کمال مسجد مرحوم صاحب ډېرې زیاتې سندرې ویلې دي.
نور عالم مسجد ها ها ها
او نور عالم مسجد صاحب. نو بیا د هغې سره سره چې شوکت عزیز زه به د شاعرانو سره کېناستم، په هغه کې یو سلطان احمد نادان وزیر صاحب په نوم باندې تخلص دی، ډېر مشهور شاعر دی او ډېر ښه انسان هم دی، نو هغې زما هم ډېرې زیاتې مرستې کړې دي. بیا چې هغې ما ته یوه ورځ وویل چې ستا غرمان به پوره کېږي، لکه مطلب موږ هېڅ څه نه پوهېدو په دې خان کې چې سټوډیو څه دي، استاد څه دی، او په دې سیزونو باندې والا نه پوهېدو چې زده کړې څه دي، د موسیقۍ څنګه خلک زده کړې کوي. موږ به دا سوچ کولو چې بس سندره تا یو خوږ آواز لري، نو مطلب لکه هېڅ مسلکي څه نشته دی، خو بیا مو دا د سټوډیو دغه لارې نه وي لیدلې چې لکه سټوډیو ته به څنګه
خو دا دی چې ما وي او یو سندره به ستا بله واورو، باران وریجي دا سندره به واورو، بیا به راځو تا سره به نورې خبرې.
Shine on the limit, I'll shine. دلے ماتل شاہ بارن بارے جی نن دلے ماتل شاہ بارن بارے جی پاٹی پاک مازی تیرا وی روتا گرزے جی نن دلے ماتل شاہ بارن بارے جی نن دلے ماتل شاہ بارن بارے جی
پرون اور هارون بچا گڑے ز شاهین بنیرے ما و ما سرا پدی خبرونه کی د وزیرستان د سیمه تکړه او تعلیم یافته سندرغاړي مقصود مسید برخاخري دغه په فن او هنر خبر کو دغه په سندر خبر کو د وزیرستان او د مسعود او دغه د چکه می قبيله جون کی داغي چکه ما اساسه د هنري یا د فن اساسه د پاغي باندې خبرې کو خا مسید صاحب نو تبیا د خپل سفر د جاری وسات او د خپل شوق د مینې د موسیقي سره به تازني موسیقي آلات خپل میز دکړ کنه
فرست ټایم لاړو مونږ د ریکارډینګ وکړل پاغه کې تانه چې بغیر شو ژوند حسې په ماتي شو ژوند هغه یو کمپوزیشن و هغه مونږ ریکارډ کو یو بل فوک کمپوزیشن و هغه مونږ ریکارډ کو نه غینه پس بیا چینل ته زه وغوښتل شوم نو چینل باندې ازما ریکارډینګ سپاره شول نو بیا ورو په ورو زما ما غتند نه ماته د لولې چې ما غوښتل چې لکه یو خو ما هولم داسې سازگار نو نو استاد بیا بیرته یو تقریبا څو یو دوه کال پس بیا بیرته استاد ورغلم نو زه هلته کې بیا زه په دې سیزنو پوهوم چې رښتیا هم موسیقي یو بل شیز دی دا مطلب زه ډېر پوه شوم هغه زه مې جوړ شو نو بیا زما انسپایرېشنز بدل ما وي چې زه داسې یونیک څه کوم پاغه ټیم کې بیا ورستو دوه درې سندرې ما نورې هم ریکارډ کړې دا اوس سندرې چې تاسو وغه غوالې دا دواړې سندرې زما ډېر په خاني ریکارډینګ دي څلور دا ریسنتلی یو کوم ریکارډینګ مکړه او څلور پنځه کال زما ریکارډینګ بیا نه راغله منځ نو بیا ورستو پاغه کال زه خو نه لاړم بیا نیکسټ ایئر چې کوم نو ما بیا لکه انسیه غو کوڅه زره انسیه ته زما او خیر بیا ورستو زما الته کې فرست ټایم باندې زما ایڈمیشن شو خوش قسمت وم زه نو بیا مې الته کې زکری پیر کری نو ان سی بیا ما ته یو بل ډیر پرخ دنیا را کړل کوم ته یو پرخ سوچ را کوچی لکه زه حیران وم چې زه په لکه پاکستان کې سبق وایم یو ډیر لیبرل ماحول
یې بدل ماحول بالکل ته یو غزل ویلې دی اوس په اخر کې یو سندره دی ویلې دا نو د نوی دا د با وورو
خبر اون پخ پلا راز نئی کاس دروڑی خبر اون پخ پلا راز جنگ تا وطلی ببیاڑن کلی تکلا راز جنگ تا وطلی ببیاڑن کلی تکلا راز نئی کاس دروڑی خبر پخ پلا رازی زمان او د مکان خوشب نه پوهی گی هغه ته مرګ هم ځای به ځای او به اجل رازی هغه ته مرګ هم ځای به ځای او به اجل رازی جنگ تا وتلی بګاړن کلی تکلا رازی جنگ تا وطلی بگیاڑن کلی تکلا راز نئی کاس دروڑی خبر اون پخ
پخپلا رازی
زډیر مننه کوم مسعود صاحب تاسو سره ډېر خوږی خبرې دی او دا مونږ نوري موږ د وډو شو خو د وخت قید دی دا وخت وست مونږ سره د خبرې وکړې ډېر ډېر مننه کوم
ډېر زیاته مننه تاسو هم او د ستاسو پروډوسر د ټولو ملګرو زیاته مننه
ډېر مننه دا وردون کوم ډېر مننه هر چرته چې ښه آباد او بریلی اوسئ
ریڈیو دا